پښتون خاکی د غرمې دولس بجې شوې د ورځې په شاین بنری مو تاسو ته د یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی ویمه. په خبرونه کې به ووره د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره غي د امنیتی ادارو ستاینه کړې ده. د محرم په مقابل دي چې طالبان وسلو غورځي نو هغوی ته معافي ورکړې دي شي. دغه شان دی په بلوچستان کې خبریالان خپل دفترونه تړلي دي او په ډېرو ځایونو کې د مظاهرو راپورونه هم شته. نور راپورونه هم لړو خورمبې د مجید بابر نه د دې خبرونه وو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دې وغورځوي او د کام نه دې بخنه وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین منن په سول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره په یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر کیترین اوسټن منن جورجیا او مرکزی آسیا ته په سفر ځي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دی وغورځوي او د کام نه دی بخنه وغواړي. رحمان ملک زیاته کړه چې د عاشورې په مناسبت د مراسمو په لړ کې امنیتي ادارو خپل دنده ډېره خطر سره کړه او د په وینا پاکستانی قوم او امنیتي ادارې د ستاینې وړ دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې رحمان ملک وویل چې که حکیم الله محسود او د هغه ملګرو وسله وغورځوله او مافي اوخته نو معاف بکړل شي. رحمان ملک تیره ورځ په ډیر اسماعیل خان کې په شوې بمی چودنو غمرادي سرګند کړ او ویل چې ذمہوارو ته به سزا ضرور ورکړل کیږي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې لړ کې خپل دریض نه دی پټاګه کړی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیره ورځ شمالي وزیرستان میرعلي بای پاس سړک سره نږدې د امنیتي ځواکونو کیمپ نه ګیر چاپېره خښ کړې شوې ماینونو کې د یو ماین چاودنې درې ماشومې جینکۍ جوبل کړې. زموږ خبریال د ځایي سرچینو د خولې وایي چې جوبل شوې ماشومانې په پوځي هلیکاپټرو کې د بنو پوځي روغتون ته وړل شوې دي. دوه ورځې وړاندې هم د یادې شوې سیمې په تحصیل د تخیلو کې د پوځ یو کیمپ سره نږدې د ماین چاودېدو له کبله ځایي کس سینار ګل وژل شوی و. په یادې شوې سیمه کې د تیرو څو کلونو راهیسې سی دا ډول پیښې رامنځته کیږي خو په دې نږدو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا رسنو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین منن په سول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې د سول پر همکارۍ خبرې وکړي. نوموړی به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره هم وګوري. دا مهال 150 کوریایي مرستندویه کارکوونکي او پولیس افسران په چاري کارو کې د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر کیترین اوسټن بنن جارجیا او مرکزی آسیا ته په سفر دي. هغه بنن کرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته تر سفر مخکې جارجیا کې له چارواکو سره وګوري. میرمن اوسټن د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې په تبلیسی کې به د جارجیا له ټولو ګوندونو غواړي چې د اکتوبر د میاشتې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یووالي هڅه وکړي. د زیاته کړه
that he has his legacy.
دا وایي د ولسمشر میخائیل ساکاشویلی ته وایم چې په جارجیا کې لنوي حکومت سره لنزدي کار کول مهم دي. دا مهمه ده چې د هغو شیانو لپاره مخکې تک ته ادامه ورکړي چې ور باندې باور لري. البته په ځانګړې توګه له یورپي یونین ساړي کې چې فکر کوم د جارجیا لپاره ډېرې باهمیته او موږ ته ډېرې مهمې دي. په مرکزی آسیا کې میرمن اوسټن په پام کې لري چې له مدني ټولنې خپل ملاتړ سرګند کړي. د مصر اخوان المسلمین پخلی کړی چې د دې ګوند پر یو دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل شوی. د تشدد دغې لړۍ چې په دامنهور سیمه کې رامنځته شوې په لسګونو نور کسان هم ټپیان کړي دي. راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مورسی د مخالفینو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ په خوډپ کې رامنځته شوې ده. دا د هغو ناکراریو په لړ کې د وژنې لومړنۍ پېښه ده چې د تیر زیارت په ورځ د مصر د ولسمشر محمد مورسی تر نوي آئینی فرمان وروسته په دې هېواد کې راپورته شوې دي. په دې فرمان کې ولسمشر خپل صلاحیتونه زیات کړي چې کولی شي داسې پریکړې او قوانین لاسلیک کړي چې عدالت پې د ماتولو واک ونه لري. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو ولسمشر مورسی د ډیکټیټری واک پر خپلولو تورن کړی دی. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د محمد مورسی به نن د دې هېواد سترو قاضیانو سره ملاقات کوي. سو د نوموړي د وروستي فرمان له کبله د دواړو خواوو ترمنځ راپیدا شوي کړکېچ لرې کړي. د دغه هېواد قاضیانو په مورسی غږ کړی دی چې دغه حکم دې واپس واخلي. برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو خلایي سیارې یو ایراني بیړۍ په ګوته کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار وي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. راپور وایي دا توغندي تیرونۍ د ایران په بندر عباس کې په هماغه وخت په دې بیړۍ کې بار شوي وو چې په غزا کې د اسرائیلو د حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره اور بند ټینګ شو. په راپور کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارو په حواله ویل شوي په دې بیړۍ کې داسې ښکارېده چې د فجر 15 په نوم توغندي او د لرې واټن کې شهاب درې توغندي بار شوي وي. دا هغو توغندو ته ورته دي چې د اسرائیلو حماس ترمنځ په تېره جګړه کې حماس په تل ابیب او بیت المقدس ورویشتلی وو. سنډي ټایمز د اسرائیلو د دفاعي سرچینو له خولې وایي چې د اوربند د لوزنامې نه باوجود که دوی غزې ته د وسلو استول ولیدل نو برید به پرې کوي او د منځه به یې وړي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مجید بابر نه اورید او په روانه خبرونه کې هم تاسو ته لپاره د راپور نه راوړم. د بلوچستان په پنجګور کې د خراب امنیت له کبله خبريالانو پریس کلبونه او خپل دفترونه تړلې.
پریس کلب مو تړلې او خپل صحافتي کارونه مو تر نامعلومه وخته درولې دي.
په خیبر پختونخوا کې په زرګونو ماشومان مزدوری کوي او سکولونو ته نه ځي.
پلار مې معده بیمار دی او زه کار کوم سکول نه یم. ازله ټیک کوم ځي. پلار مې لاغي بیمار دی.
او وره چې په سواد کې د سی ان جی د نشټوري لکبله د دغه افسیدونکو د کومو ستونزو سره مخ دي.
یو سی ان جی میلاویږي نو بل دا خبره ده چې که میلاو شي نو هغه داسې پرشري چې بالکل لکه ټینکۍ ته دغه نه راځي.
د سیمې نړیوالو راپورونو هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې صحافیانو د خپلو صحافیانه کارونو د ودرولو اعلان کړی او ویلي دي چې د امنیتي ستونزو له وجې دوی دا ګام اخیستی او پریکړه به یې تر ناڅرګند وخته دوام ولري. یاد دی وی د تیر یکشنبې په ورځ د بلوچستان په یاد سیمه پنجګور کې یو خبریال رحمت الله عابد د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شو او د صحافیانو تازه پریکړه نوموړي له وجرې وروسته رامنځته شوې. نیاز مساخیل په دغه اړه راپور لري.
د پنجګور پریس کلب ډیپټی جنرل سیکرټر رفیق چاکر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د امنیتی ستونزو له وجې دوی خپل صحافتي کارونه ځنډولې دي. د زیاته کړه پریس کلب مو تړلې او خپل صحافتي کارونه مو تر نامعلومه وخته درولې دي. وجه دا ده چې د غسور زمخ کې زموږ صحافي ملګری رحمت الله عابد د نصرګند وسلوالو لخوا ووژل سو. کدا یو پېښو نو جلا خبره به و، خو حقیقت دا دی چې د صحافیانو پر وړاندې داسې پېښې اوس بیخي زیاتې شوي دي. په خوزدار کې صحافیان وژل شوي، په تربت کې په نشه شوي او گوادر کې وژل شوي دي. رفیق چکر زیاته کړه په بلوچستان کې لساپیانو سره سره د دوی کورنۍ هم لبدو حالاتو سره مخامخ کیږي. زموږ بیخي زیات صحافیان چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وژل سوي دي د هغو مالی حالات له پخوا راهیسې یا خو خراب وو او یا بیخي کمزوري وو. خو له بده مرغه چې کله دوی وژل سوي دي نو په کورونه کې نور هم د تنګي او غریبي حال رامنځته شوی. د صحافي رحمت الله عابد د وژنې په ترڅ کې یوې احتجاجي مظاهرې کې برخه اخیستونکي صحافي ارشاد مستوی د صحافیانو پر وړاندې د حکومت له ذمواری خوشاله نه معلومیږي. دی وایي
حکومت آزادی صحافت پر یقین کے دار
حکومت دا صحافت پر آزادی دا یقین اداوی خکوی مگر پا حقیقت کی دا سینا دا او پا حقیقت کی حکومت دا دوی دا زان و مال دا ساتن لپارا ہز گامونا ندی خستی
یہ کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھا گئے
خوب لڑختا د بلوچستان د کورونا چارو محکمه سیکرټر اکبر حسین درانی بیوای حکومت د صحافیانو د امنیت لپاره همیش خپل ګامونه پورته کړی دی
جنوستان شدی خپل د لوکل اډمنستریشن سره د رابطه وساتي او که دوی په ټلیفون باندې ک نمبرو باندې کای سو ک یو دغه یو ټریټ ورکي ک یو دغه موج ایجنسی ولان ته خبره وسو موج ان شاء الله ټریس کو او فل پروټیکشن اور کوول شو دا صافیان چې د ایزمن لپاره د لو سرمایه ده
د یادول ورده چې بلوچستان په پاکستان کې د صافیانو لپاره یو له خطرناکو سیمو ګرځول شوی او د یو راپور لمخې په تیرو نږدې سو کلونو کې دوله صافیانو دلته خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه لړۍ لا هم درېدلې نه ده
نیاز مسخیلو چې د بلوچستان راپور راکو او سرزو افغانستان ته چرته چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د نړیوال ټولنې مرستو سره سره تر اوسه افغانستان ځینې اهداف نه دي ترلاسه کړي د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین پر راپور کې
اروپای ټولنه وایي کچېرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی قانون جوړ کړي نو کېدای شي د دغه تاوتریخوالي کچه راکمه شي په کابل کې د اروپای ټولنې استازي ویګاداس اوساکاس د افغان ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی اوساکاس چې د یکشمې په ورځ د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمرته د ښه معاشیت یا رائټ لایولیهود جایزې د مبارکۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید دغه تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات وکړي
سپاسي افغان حکومت مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره اوس هم افغانستان د ځمکه پر مخ د ښځو د ژوند لپاره یو ناامن هیواد په دغه هیواد کې ښځې او نارینه بشري امنیت نه لري ښځې او نجونې اوس هم د تاوتریخوالي ښکار ګرځي دغه تاوتریخوالی د بشپړ لمنځوړلو لپاره د اړتیا ده چې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالی د لمنځوړلو یو پیاوړی قانون تصویب کړي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ښه معاشیت یا رائټ لایولیهود جایزه ګټلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په ومه نیټه به یې ترلاسه کړي سیما سمر هم مني چې په افغانستان کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره ځینې اهداف نه دي ترلاسه شوي
اهداف دي چې ټولنه یې باید ترلاسه کړي په یو هیواد کې باید ښځې د تصمیم نیولو په برخه کې ونډه ولري خو په افغانستان کې دا کچه ډېره کمه ده د دې ستونزې لامل زموږ او نړیوالې ټولنې ناکامي ده
په تیرو لسو کلونو کې داسې انګیرل کېدل چې د افغانستان ښځې به خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي خو د مسؤلینو په خبره حکومت تر اوسه د دغو اهدافو په لاسته راوړلو کې پاتې راغلی
دا مشال ریډیو ده
دا نو سپانه لیکي افغانستان مخ په ترقی روان دی په بیلابیلو ځایونو کې کارونه کوي افغانان په کال 2014 کې د بهرنیو فوجیانو تر وتلو وروسته د خپل راتلونکي په اړه مایوس نه دي لیکوال وایي پاکستانی جنرالان باید په دې پوه شي چې افغانستان په خوانی افغانستان نه دی او باید چې په اړه خپل ستراتیژي بدل کړي بشیر ګواخ دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانډ لیکي چې د افغانستان د سفر په محل مختلفو خلکو سره په مختلفو ځایونو کې ولیدل خو د حقانی نیټورک په اړه هیڅ خبرې نه کولې هغه وایي داسې ښکارېده لکه هیڅوک چې د حقانی ډلې پروا نه کوي خو لیکوال وایي کې د شی وجه دا وي چې ډېر افغانان طالبان د بیلابیلو ګروپونو په شکل نه بلکې یوازې د طالبانو په توګه پیژني په مقاله کې راغلي چې ډېر افغانان په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د حقانی ډلې په مرکزی رول قائل نه دي لیکوال وایي چې افغانان او په تیره بیا پښتانه په میلیونونو دي او طالبان چې زیاتره یې پښتانه دي یوازې تر 3000 زیات نه دي نو ځکه خور تا غمره ملاتړ نه دي ترلاسه چې څومره مجاهدینو ته د روسانو خلاف ترلاسه و دا نور سپانه لیکي لکه څنګه چې افغانانو ته د 2014 کال انتخابات تر هر څه ډیر اهمیت لري له همدې وجې د طالب وسلوالو سره روغه جوړه د اهمیت وړ ده په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه د سکاري چې افغان حکومت د نړیدو په حال کې دی او د بهرنیو پوځانو له وتلو وروسته به هر څه ګډوډ شي خو د هغه په وینا داسې نه ده لیکوال وایي افغانان یقین لري چې بهرنیان به د 1990 کال هغه غلطي نه تکراروي چې دوی یې یوازې پریښي وو. ورځپاڼې لیکي چې افغانان په راتلونکي کې د افغانستان د ګډوډۍ څخه ځکه نه ویریږي چې دوی ته دا کار ممکن نه ښکاري، خو هغه څه چې امکان لري هغه افغانستان کې د تیز پرمختګ قراره کېدل دي. دان ورځپاڼې لیکي چې افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی او شمالي ولایتونو کې خو یې سړکونه او ټلیفون سیستم تر پاکستان هم ښه دی، خو دا پرمختګ په هر ځای کې یو برابر نه دی. ځینې ځایونه لا هم د پرمختګ په لار واړه ګامونه اخلي، خو ځینې نور ځایونه پر دې لاره په تیزۍ روان دي. دان ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د ترقۍ پر خوا ګامونه اخلي او بدلون پکې راځي، پاکستاني جنرالان اوس هم پخوانی سوچ کوي. لیکوال پوښتنه کړې چې آیا پاکستانی جنرالان په دې پوهیږي چې افغانستان په خپلو پښو روان شوی او کنه لا هم ضد نیولي او نه غواړي چې خپلې غلطیانې ومني. د لیکوال په وینا چې کېدای شي همدا د افغانستان راتلونکي ټراجډي وي. د نوموړو په وینا دا د افغانستان لپاره ښه نه ده چې بهرني قوتونه او په خاصه توګه پاکستان لا هم د دې خبرې منل نه غواړي چې ضرور نه ده چې ماضي دې بیا تکرار شي. افغانستان د پخوا په شان نه دی.
د مصر د ولسمشر محمد مرسی پر ضد اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه تر هغې وروسته پیل شو چې د مصر جمهور رئیس ځان ته د نویو صلاحیتونو په اړه فرمان صادر کړ. په دغه اړه د راپور ته غوښتو.
په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی د وروستي فرمان په ارتباط د اعتراضونو لړۍ دوام لري. قاضیانو ویلي د ولسمشر دا اقدام د مصر په قضا باندې یوه له وحشته ډکه حمله ده. د فرمان چې د پنجشنبې په ورځ صادر شو، له مخې د نوي پارلمان تر انتخابېدو پورې هیڅوک د جمهور رئیس فیصلې نشي چلنج کولی. دا فرمان همداشان د اساسي قانون د شورا یا کمیټې چې پکې اسلام پالي اکثریت لري او نوی اساسي قانون لیکي د لغوه کېدو لپاره د محاکمو مخنیوی کوي. د اپوزیسیون یو وتلی مشر محمد البرادی وایي تر هغه چې ولسمشر مرسی دا فرمان چې د یو دیکتاتوري فرمان بللې لغوه نکړي، نو له ولسمشر سره دوه اړخیزي خبرې یا ډیالوګ نشي کېدی. مرسی او د هغه پلویان وایي د تیر کال د انقلاب د ساتلو لپاره دې فرمان ته ذکر تیا و چې د پخانی واکمن ولسمشر حسنی مبارک پلویانو هغه کمزوري کړې وو. د نوبل د جایزې ګټونکو البرادی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساتنې د ادارې مشر هم پاتې شوی، له رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو سره د مرکې په مهال دا فرمان ځپونکي او ویرونکي وباله.
ما په خپل ټول عمر کې له ډیالوګ یا دوه اړخیزو خبرو بلاتړ کړی، خو دلته د دوه اړخیزو خبرو لپاره هیڅ ځای نشته. کله چې یو دیکتاتور خپل تر ټولو ځپونکی او ویرونکی اقدام کوي او بیا وایي چې موږ پرېږدئ چې اختلافات له منځه یوسو، یعنې جوړجاړی وکړو، نو موږ نسو کولی چې دلته هیڅ کوم اختلاف له منځه یوسو. مطلب نره خبره ده چې موږ دې خبرو ته هغه وخت تیار یو چې دی دا فرمان لغوه کړي او بیا به موږ خبرې وکولای سو.
البرادی د شنبه په ورځ له نورو هغو مشرانو سره چې د اصلاحاتو پلویان دي کتلی وو. دی وایي اپوزیسیون کولی شي چې د دې فرمان په وړاندې د مدني ټولنې د نارضایتۍ یو سولیز کمپاین ته زور ورکړي. البرادی وایي د تیر اونۍ له ولسمشر مرسی سره کتلی وو. دی وایي په دې کتنې کې د ولسمشر رخوا د دې فرمان د صادرولو په باب هیڅ کومه نښه نه تر سترګو کېده، او دا د ده په وینا د ولسمشر د ښه نیت د نیمګړتیا ښکارندوی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د اخوان المسلمین پر یو دفتر برید کې د دوی یو غړی وجل شوی دی او شپېته کسان نور ټپیان شوی دی. بلخوا ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر محمد مرسی د مصر د قضا د عالي شورا له غړو سره ګوري. تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مرسی د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ اخوډب کې رامنځته شوی. اخوډب د مصر د دویم لوی ښار سکندریه په جنوب کې د نیل د دلتا په یو ښارګوټي کې د اخوان المسلمین د دفتر مخې ته شوی. د فرانسې خبري اژانس د مصر د اخوان المسلمین د یو مشر جمال حکمت له خولې وایي چې د اسلام فتح محمد په نوم یو کس د دامنهور په ښارګوټي کې د دوی د مرکزي دفتر مخې ته په اخوډب کې وژل شوی. دا د هغو ناکراریو په لړ کې د وشنې لومړۍ پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسی د نوي فرمان وروسته په دې هیواد کې راپورته شوې دي. په دې فرمان کې ولسمشر ځان ته واک ورکړی چې کولی شي داسې پریکړې او قوانین توشي کړي چې د مصر محکمې د ماتولو واک ونه لري. د محمد مرسی لخوا د دې فرمان له ورکولو وروسته د مصر قاضیانو کاربندیز اعلان کړ او د مصر د حکومت سیاسي مخالفینو مرسی د دیکتاتورۍ د رامنځته کولو په هڅو تورن کړ. په دې سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتې روانې دي. راپورونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې د مصر د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت د ګوند څو دفترونو ته مظاهره چیانو ورونه اچولي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د مصر ولسمشر محمد مرسي به د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د قضا د عالي شورا له غړو سره وګوري څو د نوموړي د وروستي فرمان له کبله د دواړو خواوو ترمنځ راپیدا شوې ترنګلتیا لرې کړي. مرسي ویلي د دې فرمان له مخې د نوو واکونو ترلاسه کول یوازې د موقت وخت لپاره دي او په دې اړه یې د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غږ کړی دی. د یک شنبه په ورځ وختي د مصر د قضا علي شورا ویلي و د فرمان لمخې د مرسي واکونه باید د ملي حاکمیت په مسلو لکه بهرنۍ چارې او ملي امنیت پوری محدود کړی شي. د شورا هم د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد مرسي سره غونډه تایید کړې ده او په مصر کې پر قاضیانو غږ کړی چې خپلو کارونو ته د بیرته ستانه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک پرون پر واشنگتن غږ کړی چې د منځنی ختیځ د کړکیچ د دایمي حل لپاره د فعالیت زیات کړي. هیک خبرداری ورکړ چې دا د فلسطین او اسرائیلو د دوو هیوادونو د نظریې د عملي کولو لپاره وروستۍ موقع ده. په دې اړه احمد تکل د نړیوالو اجانسونو د راپورونو په حواله دغه راپور جوړ کړی دی.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې د یو بهیر د پیل لپاره د پراخو هڅو وخت اوس را رسیدلی. د ویل په همدې دلیل دی په خاص ډول پر متحدو ایالاتو چې اوس د ولسمشر انتخابات پکې پای ته رسیدلی دی غا کوي چې پر روانو میاشتو کې په دې برخه کې خپل د مشرتابه ونډه ثابت کړي، ځکه امریکا پر اسرائیل هغه نفوذ لري چې بل هیڅ هیواد نه لري. هیک زیاته کړه د فلسطین او اسرائیل د شخړې د ختمولو لپاره دا د دوه خپلواکو دولتونو د نظریې د عملي کولو وروستۍ فرصت دی. په همدې حال کې فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسرائیل او فلسطینیانو د کړکیچ د حل لپاره جدي کار پیل کړي. په مسکو کې د فرانسې سفیر ژان دی ګلینیاستی د یکشنبې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې نړۍ دا کړکیچ خپل سر ته او بې حله نشي پریښودلی او اجازه نشي ورکولی چې وضعیت نور هم خراب شي. په مسکو کې د فرانسې سفیر زیاته کړه نړیواله ټولنه په مجموع کې پر دې سلا شوې ده چې د دوه خپلواکو دولتونو په توګه د فلسطین او اسرائیلو موجودیت ممکن دی او دا په دې معنی ده چې په دې برخه کې باید جدي کار پیل شي. د واشنگتن وروستۍ هڅې چې غواړي فلسطینیان او اسرائیل د خبرو اترو میز ته راوبولي او پر یوې دوامداره سولې سره سلا کړي ناکامې شوې او که فلسطینیان په ملګرو ملتونو کې د څارونکي غړي د موقف په ترلاسه کولو بریالي شي نو د رویټر خبري اژانس په وینا ښایي خبرې نورې هم ستونزمنې شي. تمه ده چې فلسطین ته د دې موقف د ورکولو لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې رایه واخیستل شي او که فلسطینیان لازمي رایه وګټي نتیجه به یې په ضمني ډول د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل وي. اسرائیل او امریکا له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی او پر ځای یې د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل غواړي. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني مشرانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 کال کې په ټولو اشغال شویو سیمو کې د یهودي میشت ځایونو د رغونې پر سر بلې کومې نتیجې پای ته ورسېدې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفو 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د ماشومانو د خیر خګړې لپاره کارکونکو او غیر سرکاري تنظیم سپارک د شمیرې تر مخه خوښه په سلو کې اتیا ماشومان داسې دي چې په خپل چاپیریال کې د تشدد او سخت رویو له وجې خپل کورونه پرېږدي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د خیر خګړې لپاره جوړ شوې اداره وایي چې دوی د کال 2010 کې په دغه اړه باندې یو قانون هم جوړ کړی دی. نور حال شبیر احمد جان راکړي.
د ماشومانو د خیر خیګړې او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم
سپارک د خیبر پختونخوا مشر وایي چې ټول پاکستان کې خوشا د 1215 لکو پورې او په خیبر پختونخوا کې د 2010 پورې ماشومان داسې دي چې هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي یا خو مزدوري کوي یا خیر غواړي او یا دغه رنګ د کور نه بهر شپې ورځې سبا کوي. د دغه تنظیم مشر عمران ټکر مشال لیډو ته وویل چې خوشا 80% ماشومان داسې دي چې په سکولونو مدرسو د کار ځایونو یا په کور کې د تشدد او سختو رویو له وجې د کورونا په تیښته مجبوره شوي دي.
تقریباً 80% پای کې داسې دي چې هغه د والو ټکولو یا سختو رویو په وجه باندې هغه ماشومان خپل کورونه پرېږدي. یو وجه دا نه چې د ماشومان د پیرنټس جداوالی راځي. دغسې هم د ښار د اټریکشن چې کوم دی نو هغه ماشومان ځان ته راښکي. آزاد ژوند ماشوم خوښول غواړي، د پابندۍ نه وتل غواړي. او بل په انګریزۍ کې ورته مونږ پیر ګروپ پرېشر ویو چې یو ملګري ته هغه شنه باغونه وښي چې راځه ښار کې یاره بارکونه دي، موټر دي، سلیماګانې دي، یو څه دي بل څه دي. نو هغه وجه هم کېدای شي چې هغه ځان سره ماشوم راښکي.
دوی وایي چې کله هم ماشوم د کور نه بهر شي نو دوی هر قسمه زیاتو ته مخامخ شي او د ده حقونه د خپو لاندې کېږي.
دلته بیا چې ښار ته راشي د هغه د تعلیم، صحت، پناه او تحفظ د حقوق وایلیشن کېږي، خو د هغې سره سره د هغه سره نور زیاتیات هم رپورټ کېږي. او په هغې کې د ټول نه زیات چې دی نو هغه د نشو عادي کېدل دي، هغې سره جنسي بېراروایي کېدل دي او خصوصا کمرشل سیکشوال ایکسپلایټیشن چې دی نو هغه هم کېدی چې یو ماشوم په لاره کوڅه باندې راغی نو تقریبا اندازتن 80% د هغه په یو شپه کې د جنسي تشدد چانسز دي.
هم په دې لړ کې هم د پېښور اوسیدونکي او ماشوم چې د کور نه بهر پاجي کېم اډه کې خپل ملګرو سره پاتې کېږي. عبدالغني مشال لیډو ته وایي چې د سختو حالاتو له وجې دی د کور نه راوتی دی.
پلار مې معده بیمار دی او زه کار کوم، سکول نه یم، ازړه ټیک کوم. پلار مې هغې بیمار دی، دلته کې منوري دیرې نشاته اوسېږو، کور هم دی، بس اډه کې کار کوو، مزدوري کوو، سکول هم بس پلار د وجې پرې وسلو، هغه نه شو کولی نور کار، بس مونږه کار ته لاس واچو.
هم په دې لړ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي د خیبر پښتونخوا سرکاري ادارې یا چایلډ پروټیکشن کمیشن یو افسر محمد اجاز مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت 2010 کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کومه قانون سازي کړې ده، داسې بل په یو صوبه کې هم نه شوې. او دوی په دې لړ کې د صوبې زیاتره ضلعو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارونه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق دي کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د افغانستان ننګرهار ته ګڼ شمېر ځوانان د روزګار په خاطر راغلي په بیلابیلو کارونو بوخت دي. په جلال آباد کې د مشال لیډو همکار باز محمد عبد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلې دی.
له پېښور او باجوړي جنسي څخه جلال آباد ته د روزګار په خاطر ګڼ شمېر ځوانان راغلي او د ښار په بیلابیلو واټونو کې په لاسي ګاډو یا ریړو کې جرابې، دستاني، پشمي ټوپۍ او ګلوبندونه خرڅوي. دوی وایي چې په کال کې 2 ځل د روزګار په خاطر جلال آباد ته راځي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
زما نوم نور الله دی، زه د باجوړي جنسي اوسیدونکی یم. دلته چې زه جلال آباد ته کم راغلی غریبۍ له جرابې شوې، دستاني شوې، ټوپۍ مو پیدا خرڅوم که نه. دلته جلال آباد ښار کې زمونږ
یو بل تنوی چې لخپل کور په ډله د مزدوری په خاطر جلال آباد ته راغلی دی.
زما نوم محمد ولال، باډول نه راغلی جی. دلته جوراب مراد خرڅو کار کوم، واته کس سورونه ستره زامن وراسه خپل غریبی کو خو خوشحال و د ډیر عمر نه کار کوم. راځو د ترمای سیزن کې مرازو اخنای کې مرازو.
او یو بل تنزل می چې پېښور څخه راغلی وای چې په جلال آباد او پېښور کې ورته هیڅ فرق نه محسوسیږي.
ساجد خبرې کو پېښور اوسیدونکي دلته راغلي و بس جلال آباد کې جورابې مورابې خرڅو مزمن د پاسپورټ څه ضرورت نه دام د پښتنو خاوغان د بس دلته کار مارکه اوسېږو.
یاد دې وي چې د پښتونخوا د بېلابېلو ضلعو سره تعلق لرونکي پښتانه د زرګونو په شمېر کې په جلال آباد کې د تیرو 10 کلونو راهیسې په بېلابېلو کارونو مصروف دي چې هر یو یې له خپلو کسبونو رضامندي څرګندوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکونه یو غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې شوې دی او ست مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د افغانستان په خوست کې یو بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کراچۍ ښار په ملي سیمه کې یو بمی چاودنې یو کس وژلې او درې نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود بک کړی دی چې وسله دې وغورځوي او د کام نه دې بخنه وغواړي. په شمالي وزیرستان کې د ماین یو چاودنې درې جنکې جوبلې کړې دي. د جنوبي کوریا رسنو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرچل جاوید لودین منن په سوال کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره په یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره کاترین اوسټن بنن جارجیا او مرکزي اسیا ته په سفر دي. د مصر اخوان المسلمین پخلی کړی چې د دې ګوند په یو دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل شوی دی.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو نن په پاکستان کې اخبارونه نه دي خبره شوې چټي ده خو پرون چې کوم اخبارونه خبره شوې دي دغه مهم ټکی د سراج زهر نور
اج روس پنه خپل اداري کوي چې د ولس مشر وزیر اعظم او آرمي چیف ترمنځ شوی ملاقات کې به کمی سلامتي غور وشو او د دې خبرې پخله وشو چې هر حال کې به امن او امان پزې ساتلې شي. اداري زیاتوي چې د دې مقصد د پاره رحمان ملک موبایل سیستم او موټر سایکل باندې خبرګا سورلې هم بند کړی دا خو بل خو د ترهګرو په وینا چې د دې اقداماتو سره د ترهګري مخه نشینولې کېده. اداري وایي چې د خبرې کې شک نه لري په کار چې د ترهګري مخنیوي د پاره به اولت د سیکورټی ادارو سره اوګه پوګه ولاړ وی خو بازي اقدامات داسې وی چې د هغه سره د ترهګرو نه زیات تکلیف عام ولسته رسی لکه موټر سایکل باندې پابندي زګه چې دا وخت اکثر خلکو د پاره اسانه او ارزانه سورلی موټر سایکل دا او په دې د باندې سره خلک د ستونزو ښکار کوي نو باید چې حکومت دې لخت پام راو ګرځوي. مشرق ورسپن خپل ادارې کې لیکي کسه هم دا وخت کراچي کې د محرم لوجه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی چې لکبلې په هدفي وژنو کې مه راغلی دی خو بیا هم پر لپسې د دوو بمی چاودنو نه داسې ښکاري چې کراچۍ په هیڅ حال کې محفوظ نه ده. ادارې وړاندې لیکي چې د محرم ورځې خو به تیرې شي خو کراچۍ کې به بیا هم ویره وي او دا ځکه چې اوس د ولس په رینجرو او پولیسو باور هم نه لري پاتې او د دې غټو وجه دا ده چې کراچۍ رینجرو ته حواله کړې شوې ده خو تر اوسه پکې امن نه دی راغلی. ادارې زیاتوي که چېرې په حقیقت کې وکتل شي نو د سیکورټي ادارو د ناکامۍ شاته سیاسي دباو دی او د ښار په امن کې د ټولو نه لوی خن همدا سیاسي دباو په نظر راځي. اداریا اخره کې لیکي چې مونږ غنو چې د پولیسو او رینجرو کاروایان د مسلې حل نه دي بلکې په کار دار چې سیاسي پارټي خپل عسکري ډلې ختم کړي او خار د وستې نه پاک کړي شي او کدی لړکی د عین مطابق د پوس خدمات ترلاسه کړي شي او کراچي کې بے پرې اپریشن وکړي شي نو هله به ممکن شي چې د کراچي حالات په قابو کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د تاریخ په کتابونو کې یو سو پاڼې د دغه هیواد د پخواني غدار باچا شاه شجاع لپاره دانګړي شوې دي. په 1901 کم سلوي ختم کال کې هغه يرغلګرو برتانوي انګریزانو د کابل په تخت کې نیولې وو خو کله چې دغو کافرانو افغانستان پریښودو نو شاه شجاع ډیر په شرمناک توګه حلال کړل شو. ورسپانه لیکي چې موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه کیسې نه خبر دی او هم د هغې پښتني قبیلې سره تعلق دی کوم سره چې د شاه شجاع تعلق وو. افغان طالبان په خپل کاغذي بیانونو نظمونو او شعرونو کې افغان ولسمشر کرزی ته د موجوده زمانه شاه شجاع وایي او ورته د یو داسې حکمران په سترګه ګوري چې د بهرنو په مرسته ولسمشر شوی دی او زیاتوي چې د انجام به هم د شاه شجاع غوندې وي. مقاله لیکونکي یاروسلاو ټریفمو زیاتوي چې د جنگ ځپلي افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ځلند باب دا دی چې هر یرغلګر سلطنت ته ماتې ورکړې ده او که څوک د بهرنو په مرسته دغه هیواد واکمن شي نو دا یو زیانمنه او شرمناک کار ګڼل کیږي. مقاله کې راغلی دی چې کرزی ته هم دا معلومه ده چې د هغه راتلونکي به صرف په دې خوندي پاتې کیږي چې هغه دا ثابته کړي چې هغه د بهرنیانو ګوډاګی نه دی او چونکې کرزی د افغان تاریخ نه خبر دی نو ځکه یې د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې په امریکایي پوځي عملیاتو ناخوښي څرګنده کړې او د اوباما انتظامي سره هم اړیکې د فشار سره مخ دي. بلخوا په لانګ وار جنرل ویب پاڼه کې لیکوال بل روجیو د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د شرخخو او مجرمانو پر ضد د ځایي طالب کمانډر حافظ ګلبادر او قبایلي مشرانو ترمنځ اتحاد شوی دی او یو لښکر یې جوړ کړی دی. دوی وایي چې څوک هم په دغه سیمه کې د پاکستان د پوست په سرتیرو بریدونه کوي دوی به یې مخه نیسي. مقاله زیاتوي چې یو خوا حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان کې د حکیم الله محسود په مشرۍ کې طالب وسلوالو د القاعده سره اړه لرونکو وسلوالو او یو شمېر هغو ډلو ته پناه ورکړې ده چې په پاکستاني پوست بریدونه کوي او بل خوا یې د هغوی پر ضد دغه لخکر جوړ کړی دی. مقاله زیاتوي چې کچری پر اختیار مانو کې حافظ ګلبادر د غوډلو پر ضد کاروي کول غواړي نو هغه خوده بغیر د ځایي خلکو د لخکر جوړولو نه هم کولای شي. خو په دې پلمه حافظ ګلبادر غواړي چې پاکستانی پوست یو تاثیر ورکړي چې ځایي خلک او د هغه ډله په پاکستانی پوست د بریدونو خلاف ده.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
دا ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې د نو وسلو جوړولو زغل په زیاتې دوه په دې حال کې د نړۍ امن له خطر سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د جنیوا د پریکړو د لارې د نو خطرناک وسلو د جوړولو مخه دی ونیوي شي. د دغه مقالې مهم ټکی د ګلای ازنور
ډان ورځپاڼه کې لیکوال منیر اکرم نوی وسلې نوی جنگونو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکي چې هر یو نوی وسلې جوړولو سره فوجي موازنه بدلیږي، تیر کوونکو ته نور وده ملاویږي او هغو ته چې فوجي طاقت یې لا نور زیاتوي. د لیکوال په وینا د بد مرغه اټمي وسلې د دینه مبره نه دي، بلې خواته د جنگونو پایلې په بریالیتوب او یا ماتې وي، خو ځینې جنگونو مخنیوي په داسې حال کې هم کیږي چې دواړو خواوو سره برابرې وسلې موجودې وي. لیکوال زیاتوي چې په جدید نړۍ کې فوجي طاقت او د وسلو زغل کې توندوالی راغلی، وړوکي او غریب هیوادونه نشي کولی چې د لوی فوجي طاقتونو او ټیکنالوژۍ پر مخ د خپل ځان دفاع وکړي. مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیا منتخب کېدو وروسته په خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان او عراق جنگ لسیزه په ختمېدو ده. په همدې حال کې داسې ښکاره خطر نشته چې د تیر لسیزې ځمکني جنگونه په هوایی او خلایي جنگ کې بدل شي. لیکوال په مقاله کې لیکي چې یو شمیر نوې وسلې جوړې شوې، جوړېږي او پرځای شوې. د دې نتیجې د ډرون بریدونو، د بلاستیک میزایل، سایبر وسلې، لیزر او خلایي وسلو ټیکنالوژي په شکل کې مخې ته راځي. د امریکا ځواکونو لخوا د پاکستان او په افغانستان په پوله د ډرون ټیکنالوژي استعمال القاعده او طالبان له سختو زیانونو سره مخ کړي. په دې کې شک نشته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته دغه ټیکنالوژي د دوی صلاحیت لا نور پیاوړی کوي. امریکا په افغانستان کې په ډرونز زیاته تکیه کوي. د لیکوال په وینا په اسلام آباد کې په ډرون بریدونو اندېښنې څرګندېږي چې دا د پاکستان ستراتیژیکي صلاحیتونو پر ضد دی. په دې شک باندې قابو موندلو لپاره به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري په مستقبل کې مهمه وي. ډان ورځپاڼه کې لیکوال منیر اکرم په مقاله کې په شام کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره سره لیکي چې لویدیس طاقتونو خوښه ده چې کله ډرون وکاروي، خو ډرون بریدونو سره جنگ ته لمن وهل کېدی شي او ګاونډي هیوادونو ته د جنگ لمبي خوریدي شي. لیکوال کې نور هیوادونه هم د ډرون صلاحیتونو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. چین، هند او پاکستان د امریکا په شان د ډرون ټیکنالوژي صلاحیت ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او بې له شکه ایران هم په دې ځغل کې شامل دی. لیکوال په مقاله کې د بیلستیک میزایل او د خلایي وسلو او بریدونو په اړه تفصیل بیان کړي چې لوی طاقتونه هڅه کوي چې خپله فوجي طاقت لا نور زیات وساتي. د لیکوال په وینا وخت راغلی چې د جنیوا د پریکړو د لارې د نوي او خطرناک وسلو د جوړولو مخه ونیول شي او باید په ایجنډا کې دا خبره په ترجیح کې وساتل شي او دغه وسلو د کنټرول کولو په اړه ګامونه پورته کړل شي.
کوه
الله الله و مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیگارت نواستوی
اناگی پام کوه
خبرونا او فریادونا
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
کیو نشوی شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوس یو راپور د ډرون بریدونو په اړه باندې. د امریکا حکومت غواړي چې په دغه اړه باندې یوه پالیسي جوړه کړې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ډرون بریدونو زیاتره معلومات خفیه ساتل کیږي چې له وجې په عامه توګه منفي پروپیګنډا خپرېږي. که د دې بریدونو اهداف او پاغي کې د وژل شو کسانو سمو پیژندلو څرګند کړي شي نو ډېر امکان دی چې مخالفت به کم شي. دغه مقالې مهم ټکی د منور شان اور
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل دې مقاله کې لیکي امریکا کې د تیرو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې چارواکو هڅه کوله چې د وسلوالو خلاف د ډرون بریدونو په اړه ضروري او قانوني منصوبه بندۍ ته رسمي بڼه ورکړي. چارواکي وایي دا ځکه چې صدر باراک اوباما غوښتل که میټروم نه انتخابات وګټي نو چې هغه ته د ډرون بریدونو په حواله تیاره او قانوني لاره پاتې شي. دا ورځپاڼې په وینا که څه هم د صدر باراک اوباما په دویم وار صدر جوړېدو نه پس دغه کار لږ غلی شوی خو لا هم دوام لري او اوباما انتظامیه غواړي چې دې لړکې د اندروني او بیروني فشار د مخنیوي لپاره د ډرون بریدونو په حق لا واضحه تګلاره جوړه کړي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خپلې لیکي د دفاع وزارت او سی آی ای غواړي چې ډرون بریدونو کې زیاتوالی راشي خو د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د صدر اوباما سلاکار جان برینن او د خارجه چارو وزارت وایي چې ډرون بریدونه د اندازې لاندې پکار دي. د ورځپاڼې په وینا امریکا د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو نه وړاندې په خپل هم د اسرائیل لخوا د وسلوالو خلاف په هدفي وجنو نیواکې کړې وې. ورځپاڼې لیکي د خارجه چارو د تعلقاتو د شورا یو غړی وایي امریکا یو شمیر داسې ډرون بریدونه کړي چې پکې د سومالیا، یمن او یا د پاکستان مخالف وسلوال په نخښه کړی شوی، یعنی دغه وسلوالو نه امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه وو خو د دغه بریدونو منفي اثرات په امریکا وغورځيږي. ورځپاڼه لیکي د اوسامه بن لادن د وژنې په اړه کتاب لیکونکي مارک باوډن سره په خبرو کې صدر باراک اوباما ویلي د ډرون بریدونو په اړه قانون او د کارویانو د انتظام او څارنې لپاره نظام جوړول به نه یوازې د هغه لپاره بلکې د راتلونکي صدر لپاره هم یو ډیر ګران کار وي. ورځپاڼه واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د غړي پاکستانی نژاد شجاع نواز د خلی لیکي امریکا ته پکار دی چې د ډرون بریدونو په اړه ټول تفصيلات برسېره کړي او پکې د عامو خلکو د وجنې په اړه هم معلومات په ډاګه کړي چې ادارې د دروغو او منفي پروپاګاندو مخنیوي وشي. نوموړی زیاتوي دا وار صدر اوباما سره د دې کار ترسره کولو ښه موقع ده چې د خفیا ډرون بریدونو او د هغې د اهدافو په اړه معلومات خلکو ته په ډاګه کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
د نهي یا سیشن به پورس پور په ژوندۍ مبجا
مشال ردوګي وردونکو زورزو منګورې سواد تا چرته چې د سی ان جی د هړتال لوجې ولست ستونز سره مخ شوې ده. د سپریم کورټ لخوا چې کله د سی ان جی په نرخ کې د کمی کولو امر جاری شوې ده دا غین رستو سی ان جی اغستون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دا مشکلات څه دي هم د دینه په خپل اورو
زمان اکبر علی زار اکشا چلو ما دیر شو کالو سین جی نشته دا په سین جی چلی کی ایل پی جی زم طاقت نه کی 150 روپے کیلو دی هغه او سین جی بند دا د اوسه پور خدا وا خو چکل ارزان شو دا بند شو.
زمان د پر دل خان د نیک ر اوسیدونکو ما او رشک تقریبا 15 کال نه چلو ما نو لکه مونږ ته نن سبا ډیر زیات مشکلات دي، ولې چې یو سنجي میلاویږي نو بل دا خبره ده چې که میلاو شي نو هغه داسې پرشر وي چې بالکل لکه ټینکۍ ته دغه نه راځي، نو مونږ ته لکه دې وجې نه ډیر زیات مشکلات دي. بله غټه خبره دا ده چې سوارلۍ هم زمونږ سره ځای په ځای لکه دا چې نه میلاویږي، د دې وجې نه زمونږ سره د سوارلۍ غویمۍ د زمونږ د خلکو سره لکه شر چې دتې.
زما نوم ګلرحمان دی، رشکه چلوم او د زمرو دکان مالی د مینګور اوسیدونکی یم. سنجي چې کله ارزان شو نو دوی پریشر کم کو، وای چې پریشر نشته، نو پریشر خو په خپل ځای باندې یا پورې یعنی خدا د حکومت لکه د حکومت له زور ورکول دي، نو حکومت نه خدا د عوامو زور دی، ولې چې ټول زور خو عوامو ترسي. ایل پی جی هم ګرانه ده په 150 ته، هغه هم موږ نشو اچولی او مزدوري هم نشو کولی، نو رزق دا چې رزق تنگ سیاده موږ ته که کار لره وزو مزدوري نه، که مزدوري جو سورلی نه، که سورلی جو کرای نه شو ورکولی، نو موږ دغه تکلیفات موږ حکومت ته وزیر اعظم ته ټول ته داخل کو چې زموږ په حال دی رحم کی.
ما وعد الله نوم دی او پلین کو چلو خوازه خیر ده موږ ته دغه مشکلات چې سنجي بندای نو ګاډي به پټرول چلو سورلو تم مسالای کرایم خلق نه ورکای او دودل کی چې سنجي ارزان شو نو لګه دودل کی شریکه مکړه بیا موږ ته تکلیف به مخه زور ازو کنه سپریم کورټ آرډر کو دا غي با قاعده دوبه مخه 60 تالو نه گئی اوس گاډي ودری کی سوال لو تم مسله موږ تم مسله
زمانم جی اکبر عالم دے او زو الفریت گاډه چلوم صورتحال دار جی چې بس موږ لیټ شو او سین جی ایم نو او چی میلاویږي نو فرشر کم موږ تا پوښوي منګه رسېرا رسېنه بلو ته تکلیف به وس سین جی نشته وس خلکو ته تکلیف ته ډیر گاډي ودری دو پوښوي.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې نیشنل گیمز ترسره کیږي. په دې نیشنل گیمز کې بعد قبایلي سیمو لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې لوبو کې د برخه اخیستو لپاره څه تیاری کړې ده په دغه اړه د سیمینا دا راپور ورکړي.
د دسمبر د میاشتې دویشتمې نیټې نه د پنجاب لاهور ښار کې دوه دیرشم نیشنل گیمز ترسره کیږي. په دې نیشنل گیمز کې د قبایلي سیمو لوبغاړي هم په دریم وار برخه اخلي. د فاټا اولمپک اسوسیشن په وینا د پاکستان مرکزی اولمپک اسوسیشن اوس دوی په رسمي توګه پیژندلی دي او په داسې کامی لوبو کې د ګډون په وخت کومه ستونزه نه لري. دا چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې نیشنل گیمز کې د برخه اخیستو دپاره څه تیاری کړی دی په دې حکله باندې د فاټا اولمپک اسوسیشن جنرل سیکرټری شاهد شینواری مشال ریډیو ته وایي.
نو دا د فاټا نیشنل گیمز کې د خپل ایجنډې د لاندې یو سل څلوېښت پلیران با دې کې شرکت کوي. ویشتم نه او د ډومبی دسمبر پورې به د ټرایلز کومګه د لپاره به د هرې جنسي نه پلیران راځي په دې کې شرکت کولای شي. بګي په دې ټرایل کې چې څوک سلیکټ شي نو دریم دسمبر نه به مونږ ول ان شاء الله په پېښور کې وي، په اسلام آباد کې وي. الته به مونږ د 3 دسمبر نه د 20 دسمبر پورې دوی لپاره کیمپ لګاو.
دا چې په دې کاملو بو کې به د ګډون په محل قبایلی لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکولې شي په دې حقله نوموړې زیاتوي.
په هاستل به ورکوله، د روټۍ به مولا دوه ټایم ورکو، چای به ورکوله، هغه سره چې هغه کمه د ورځې ډیلی وي هغه به مرته ملاویږي، کټ به مرته ملاویږي، چې کم د بلې او صوبې ته ملاویږي ان شاء الله زموږ دا کوشش ده چې هغه ته به هغه نه خ ملاویږي. آئندہ به پلیئر چرته دا شکایت ناراضی چې مونږ ته لیا خوراک صحیح نه ملاو، لیا مونږ ته صحیح سامان نه ملاو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د ټیبل ټینس یو لوبغاړی فضل الله وای چې دوی ورته تیاری نیولای دی او د قبایلی سیمو ټیبل ټینس ټیم د پاره به ٹرائلز ورکوی
ان شاء الله سبا خپل تر روزانه مونږه تر 15 غنټه پریکټس کول تا او ټرایل ته بزو ان شاء الله کوم کوم اعلان شو نو مخکې به نشنل گیم ته ځو قبایلی نمائندگی به ان شاء الله چکړو مونږ سره ډیر ښه ښه پلیران شته چې هغه به مطلب نشنل گیم کې میډل وغیرہ راوړي
او دیا د سیمې د باډي بلډینګ یو لوبغاړی وقار په دې اړه وای
تقریبا 15 کال اوس مونږ باډي بلډینګ کړو زه ورځ تقریبا 2 غنټه ایکسرسایز کوم بغیر د سہولیات خپل ځان تیار کړی دی او دومره مخ کړی دی چې ان شاء الله فاټي نمائندگی به وکړو او مونږ امید ساتو چې نیشنل گیم کې فاټي لپاره نمائندگی وکړو یو میډل حاصل کړو کدا ټول سہولتونه راکړو نو مونږ به شکریہ ادا کړو
د قبایلی سیمو د اولمپک اسوسییشن او د داران زیاتوی چې په دې ټرایلز کې منتخب شو قبایلی لوبغاړو ته به اول تربیت ورکول شي او د هغې وروسته به لاهور ته لیږي
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں دیر دلچسپ و خادا خوشم دا دیر خ جالب پروگرام نے لری خدا دیو کی چستا تم خوشی
مشاری دو گی اردن کو اسی راپور کلتوری راپور و غدا راپور چے نن سبا سمرم دا پختو ڈیرے سندری جوڑی گی دا غی ویڈیو گانی ہم جوڑی گی دا ٹرینڈ سنگ شورو شو او دا دی اثر سدے پا دی اڑا دا ہارون باچا راپور تو وقت
په دې ورستیو کې په پښتو سندرو ویډیو کلیپونه جوړېدل دود شوی دی د پښتو موسیقۍ ځینې اوریدونکي بیا په دغه کار نیوکه کوي چې وایي په ترس کې پښتني اقدار تر خپل لاندې کیږي خو د پښتو ځوان سندرغاړی عرفان خان د نوې ټکنالوژۍ په دې دور کې په سندرو د ویډیو جوړول اړین بولي
خلکو تر سوالو د پاره دا ضروری ده چې دا یو ویډیو شکل ولور کې نن سبا دور د الکترونیک میډیا دی چې تا کم ټایټل سونګ یا کم ودري سندري په هغه کې چې تا کلی دې ډیر دا ډیر ښه سندري د مابا خلکو ته مخه ته بوزي نو په هغه وجه باندې ساده نور البوم پرتیږي
د عرفان خان په خبره په پیښور کې د محل د خ او معیاري ویډیو جوړولو لپاره اسانتیاوي شته نوموړی هوټ کار کوي چې هیڅ کله بعد خپل ویډیوز لپاره د مارکیټ بے ځای غوښتنو منلو ته غاړه کی نکتی پښتنو یو بل ځوان سندرغاړی بختیار خټک په پښتو سندرو د غیر معیاري ویډیوز جوړېدو یو علت د پښتنو کاروباریانو او شتمنو خلکو دغه سنت پلو نه پاملرنه په ګوته کوي
افغانستان د ویډیوز کوالټي ورس تر ورځې دمخه مخکې لاله یي ډالرز کې پیمنټ کیږي په پیښور کې یو کس ډیره قیمتي ویډیو جوړه کی خو هغه مجبور دی چې هغه نه صرف ټي وی چینلونو ته اسی ور کوي بلکې ریلیزر کمپنیانو چې کمی سیریز والا اي ته به مفت ور کوي اوس تر دې بدبختي شي چې تاسو په یوټیوب باندې پښتو میوزیک ور کوي کنه چې نو تاسو بدا ځخه مخونو دغه څه کې شي راشي مخه مخ چې بندې چې په مخ سره باندې کوم خدای پاک را موږ څه ولګي دی دا انټرنیشنل دی موږ د نن په کم طرف روان دی
د پاکستان ټلویزیون په خوانی پروډوسر او جنرال منیجر فرمان الله جان د دغه ادارې د پخوانی او میوزیک پروګرامونو او ویډیوز پیادولو سره وایي چې اوس مهال په دغه برخه کې زیار نه وستل کیږي د نوموړي په اند د خ ویډیوز مخې ته راوړلو لپاره ضروری ده چې جوړونکي له پښتو ژبې او کلتور سره رښتینی مینه ولري فرمان الله جان وایي د پښتو میوزیک له اوسنیو ویډیو څخه هرگز مطمئن نه دی نوموړی زیاتوي کچره شتمن پښتانه وګړي د ویډیوز جوړولو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه کوي او له هنرپوه او مسلکي خلکو کار واخلي نو په خبره یې د پښتو ښه او معیاري ویډیوز مخې ته راتلی شي
فائنانس
چیر تاسو هغه مر پیسې راولې سر ولګړې سو ورشي ته تاسو پیګې چې مارکیټ نه د سټیګې د ملګری شي.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان د خیبر پښتونخوا حکومت ته وړاندیز کوي چې په صوبه کې د غیر معیاري ویډیو کلیپونو د جوړېدو او خپرېدو د مخنیوي لپاره د هنرونو د څارنې اداره یا سنسر بورډ جوړ کړي.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوردن کو دا خبرونه خریش به تر رسیدلیو جزت در نغواړو زمو سهرنه خبرونه پای تر رسی راتلونکو خبرونه کې زمو نور ملګری راځي او دا به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. هر چرته چې خاد آباد او بریدوس
زما خو گیا را اس پہ خبر تا اوز کنا در زما خو گیا را درد یم پر ہے اس کنا در زما خو گیا را ہو گیا را درد یم پر درزم خو گیا را درد یم پر ہے اس کنا درزم خو گیا را ہو گیا درد یم پر میرا لانا شو پڑل وائی سنگ دس کنا در زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اس کنا در زما ہو گیا را درد یم پل ہے دس کنا در زما ہو گیا را ہو گیا گیا درد یم پر ہر زمان ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تھا اس کنا درزم ہو گیا را اس پہ خبر تھا